لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه تازه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د ناتو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارنګه ځواب اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د برتانیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وای سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده، او د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاردری ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 50 وسلوال وژلې او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وای سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته یې کړه چې تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې یې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوالو وژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپي یورو 18 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پر شویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرښه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د رواني اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي اونی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون سلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یو اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتر واټن کې په عین اسپانیسا سیمه کې څه باندې 6 کیلومتر پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډیره درې نوي لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی عبد رحمان وای د دې معنی دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د آزادۍ رادیو د خبریال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
که د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې موږ سره د مخکې نه موافق وو اوس هم سره موافق یو.
په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واورئ. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم سست تپسته یم داسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي کور کې راته ویلې د زما موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیس پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولیږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه سکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناتو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناتو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته د په ناتو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنډا چې موږ ته راکول شوې ده. او نن به په یوه ګردي میز کې د افغانستان او ناتو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کیږي. تر اوسه خوب دلته لا سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دجې په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړه شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو د افغان سفیر سره یو غیر رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلوده. نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو په جوړېدنو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بل هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناتو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریا او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناتو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناتو دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. ناتو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناتو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوښ ماموریت وروسته هم ناتو په افغانستان کې حضور ولري. هغه وویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دی هم د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دی هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی وه چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د فراز ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له دیده او دلته د ناتو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناتو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکو سرپرست دی یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړي، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاج اخلي. د افغانستان په شمال کې کومې عملیې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې دا عملیې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپله د ناتو عمومي منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناتو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناتو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر ټاکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرنس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات را کول. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خپره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د ښاغلي هایسم د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه. په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوري غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایاند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلي شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د دې مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو. زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوريږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب آغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته ځواب لرئ؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلې دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کمنګ د خبرو صلاحیت نه لري، زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلی نه دي، دوی په داخل کې خارج کې نو هغې به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري، زما په نظر دا یوه عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپل علیزلی وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان ویستلی نه شي.
په راتلونکو کې آیا داسې د غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، داسې پلان شته؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې ان موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
کابل چپ نه نه یوره
د شباز مغغل ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو، ازادۍ رادیو د سحر ل او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم د کابل چپ ورسپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې عملې په اړه مطالب خپره کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شاوي دوي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو؟ ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغه رسنۍ سره د ولسی جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د کابل واشنگټن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. ویسا د ولسی جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له آی اس آی سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم همدی موضوع ته په اشاره خپل سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت د سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس یې باید ولسی جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور درای اخیستل، دوهم له حکومته د آی اس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسی جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې و پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سرمقاله لیکونکو په وینا د پښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤلان او د نظر خاوندان په امنیتي ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سرمقاله لیکونکو د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي د داشان پی خود مخنیوی لپاره هڅه وکړي او پرې نګدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتی ځواکونه په ولس کې لري خدای مکړه تر پښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو له تاسو نه بخنه غواړم چې د راپور په خبرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملک زاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دې تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ یې د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو رسوی ځکه چې غیر حاضری یې ډیر سو، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتی ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قران سوځولو ناسم تور پوری کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته قتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یو بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې ورونه یې د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاروه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې اووه دېرش تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ ایوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او جزابی رادیو اوریدونکو ته. د سیمې شپې راهیسې د کندوز چاردرې ولسوالۍ باندې له دوه استقاماتو یعنې د مزار له خوا نه د ارګنک له سیمې نه مځواکونه راغلي، افغان ازاد ځواکونه او د جنوب لور نه کاږ عملیات پیل کړي وو. همدا اوس محمد عمر صافي د کورسوالي په خبري کنفرانس کې وویل چې تر اوسه پورې 15 تنه وسله مخالفان وژل شوي دي سبان دیار لسنه تکان دی او یو شمیر هم زوندنی ویلی دی نموری ویلی چه دا افغان افلسی زوکون ترس پر دی چاردری ولسنه نیولی دا سوی عملیات اللہ هم روان دی.
بله، او دی لند را تووایی چه دی دشتر چی دی بیرتنیولو لپارا چه پلان شتا؟
دوی ویلی چه کلا بانگا دی د تغری ولسوالی په بشپړه توګه تصفیه کړو، ځکه چې دا وه د کندوز مرکز ته ډېر نږدې سطحه ده، او وروسته له هغه به بیا به په چاردرې باندې په چرچي باندې تصفیه عملیات پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل په اړه یې خبرې کولې. دا وخت د سهار 10:30 دی. زموږ خبرونه روانه ده، سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د مهال د ولسي جرګې غړیو یوه فوق العاده غونډه رابللې، او په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 10 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر 10 یا ټاکل شوی مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسه یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain Uchar le Wazir Mohammad Jawad Zarif Saral yow sata bahs naraglam Zagwaram de France de Riz de Iran de atomi mawzu para rokhana kram France de yew mawafiqi ghoxtun ke de khod yew mahkam mawafiqi n kharab mawafiqi yew mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yow qawi mekanizm mana rechik altiyawi da gharaz le pawzi zayuno tsakatan ham pak shamilawi da pade mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ییز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې وی ټاکونکو مرحله ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. موږ د یوې ډېرې ټاکونکو مرحلې په پیل کې یو. زه هیله من یم چې دغه مرحله چې څو کمې ورځې ورته پاتې دي هغو خبرو اترو ته د پای ټکی کېږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې 10 کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن ووسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 10 وروسته هم وغځېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مئی میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیوال ورځ ده. او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د مام شا کور ته راغی، ډیر ښه ځان را ته ښکارېده.
د دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، راځل ته یم نن خوند وسکه.
دغه یاران دوستان بس یو بل ته سګریټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم ځه په کیسه کې مه کېږه. یو دنیا 15 ورځې د ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني.
لته سونه ډیره بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه په خبرولو که سهوا پیښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د اونیز پروګرام اورېدو ته. ورپسې به د یو کلي زرغږونه د ډرامې وبخې. له تاسو نه بخښنه غواړم. او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوي نو روزي پیدا کول لسړي هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړي چې چوکې په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوکې کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګر مځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم. په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو، د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکۍ غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیلمن وو چې د یوه کسب له زده کړې پاتې کړي دي.
کم
ځای
شارسی الوسوالی
کوم کسب کار دز ده
نه کارم نه زاس ده د چوکي مزدور کی یو رستارو کډ بدري ورځ بیکاره
نو ولی بیکاره وای
دلته ور اړیو نه پر رسلس نه پر اور پسې منډي وای کارونه نشتا کوم کسب زمون نه دز ده بس سباین تر مزدره پر دلته ولاړیو
مزدور کارې کی څه کوي
مزدور کارې جلکار سر لاړ سم مصاله جوړ کو ورته خخت وار کو غته بس غت څه کومه مرو کی ما غسل کار کو
نوم دي شه
ګل محمد
ګل محمد کوم کسب کار دز ده کنه
نه کسب کار کوم از ده دیو چوکي مزدوري کو
څه ډول مزدوري کوي
استادان سره روز مصاله جوړه کوي خخت وار کدا کار ده
نو ولید یو مسلک اندز ده کړه
سلکم نه ده کړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو ده وخت ماجور و پلاس راځم بیکار یو شل راځم بیکار یو لبراتی
کسب مزدوي څنګه باو
کو کسب مزدوي خپل کسب کوي بل غریب هم ځان سره کش کړه وا کړه کسب کوم ده زړه
ستات دي تن په بدل سان مړو
ګل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوونو ماشومان او کورنۍ رانه وږی پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و بس کار روزګار ولا سوق نه ول بس مجبور یم کار روزګار هم کول مزدوریان هم کول یو خو چې زده م کو هغه پیسې نه ورکي هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چیرې سوق کوي مونږ چې چدار خلک
من دا دومره وخت نه درلو د اوس وي بخین لر څه د کور مشکلات دي بس هغه دنده یو مزورکاری کار ده اندې ته ولاړ یو
ژوند او قرار اور او بو دی نبيو سه شي نيو سه کی پیار او نور یو دبل جوړ دی داسي پتی رشي
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وی چې وای مسافری بد خواري ده سخت نيستي ده خ ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه خاري امزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو ده د هم نيستي له دولسم ها خو از د کړته پر نه خود اوس رنگ مالی کوي او جان زیب له یو استاد سره شاګرد ده دی وای چې کو استاد روزګار نوي نو په خپل شاګرد باید د استاد کارونو ته زیر واوسي او ترز دې کړی
زمانو فرمان الله اول ما مکتب خلاص کو موږ لږ مشکل وو او د پلان مشر زوی زوم نو را لم استاد سره اول شاګردی می کوله شاګردی نه بس ورورو بس کار می زکه اوس دومره کوي چې خپل وسه پوره کار ته کوي او غنی درې سره کول بیا د نیم سو سه وسلو سره په
جهان زه تنګرهار شاګرد یم تر اوسه زه خپل استاد هغه کار کې په پرته زیر شم وګور فکر وکم اوس دغه د کار کې رنگ مالی کې اوس لګاله برس وخت زه باید ته وزیر شم چې دا څنګه کوي چې زم باید خپل استادونه ټیکادار شم سم کاریګر شم خلک رانه خوشاله
ملګرو سید محمد د ګیلکاره استاد دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې یو سوشل کالدار باندې ما کار کوم او د ما استاد 2500 روپۍ اخیستل مونږ ورې چې دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دا ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم
استاد چې په کوم شی په کار ما ته دا اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غا شی ورته ورک چې استاد په کوم قسم مساله وختونه غا به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس ما استاد دا شاول راوچت دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال کړ ته به د استاد نه کډ 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مني خبره ته نه مني ته یو شوی هغه ته صحیح ورسره مکمل کول نه شي نو هغه تاسو څنګه پرې په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کړي نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي او استاد سره د کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس کارن پات کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبر هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوو ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټه ته پام وکړو
یو سړی دا چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200 300 روپۍ نن وخت په جیب کې واچو مولاړ شمه یو سړی دا هغه د کسب غلی هغه دا 200 300 روپۍ خونندې خورازي او سب زکه وکمال زکه سبب د دینه زیاتی سی بل ورځ به دینه زیاتی سی نور کمالونه به کس دکه کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسی هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دی چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسی هغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتي هم نو کچیر د تای یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زدکه کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې بل ورځ بل وستا سره کارو کې نو ته یې سوخی کار نشي زده کول
نظر بنور مکوا دبی وسته رات پی غور مکوا
حمید الله اوس د رنگمالې ټیکادار دی دوستانو دی وای چې زبتل د خپل استاد کارونو ته زیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاونو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین لزان سره کاو دی وای چې کڅو غواړي راتلونکي خو اوس یو بیکاره پاتې نشي باید یو خه کسب زده کړی
ما غوښته چې زه باید استاد شم زه به څنګه شاګرد پاتې شم د دې لپاره کوشش وکړم شاګردی مې تیراوله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم چې څوک سار نه تر مازیګره پورې نه سي کار مرته نه پیدا کیږي په دې باندې چې کسب زنه دی اړې کوي نو دیړې خور وخت نه او باید هر سړی کسب زده کړي چې ما کسب زنه وې نو زه به مو سندسوزګار ګرځیدم ما سره ونه پرم دلته تعمیر کې کار کوي خو را سره خوشاله دی واغې تم زه خیمه چې کار زده کی سبا دعا وکي زه همیشه خپل استاد ته دعا کوم
مننه چې تاندې څنګه یاو زولو منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي خو کله کله همدا خون ګرمي ځواران حتی د مرګ تر پولې رسوي دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي راځي د فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص یې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری ما یو روز ما ته ولډینګ میکردم
ما نوم احمد دی وظیفه می فلسکاری دا ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله هغه توري عینکه می نوې پسترګو کړی سترګې می ویلډینګ کاری سخت و وهله هغه ورځ می دسکش هم په لاس نه و یو لاس می هم لګ وس وزید چې د شپې کوړه لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم سترګې می وخه کوله خارخه کاو تک سری وی له هغه ورځ را ورسته زه اوس احتیاط کوم
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ځوان دي دوستانو د خپل رنگ مال رور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خود ځان تړلو پټې سره ځان نو تړلې را پری و
رنگملی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مون ډیر جګو جګو زینو باندې کار کوو خوازو باندې یو تختوا چا تختې باندې کار کوو دریم څلورم پنځه منزل کې نو یو ورځ می رور چکه ما پټې دا پټې باندې ځان بسته کین هغه ورځ دغه پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې و نو د دویم منزل نه لاندې راو غورځید به ډیر سخت خوک شو خپل لاسونه هم خوک شو هسپتال ته می وړو ورځ خو ډیر سخت
وای انسان هم عجیب دی دوستانو د ډیرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغي خپل ګټلې پیسې بیرته لاس ورکړي کیمیا ګل د خپل ورپېخو ناروغي یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو لامل ورته پیدا شوې دي دی وای
اوس زه په خپل لکه د دې وجنه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل دی وجنه شوم او اپیلپسي ورته وای چې هغه ځینې ما زیاتوال چې د دې کیمیکلو نو شوې ده وسریختان چې دام تویږي دی وژنه لکه اوس ما چې اوس پالش مم کوو هغه پلاس کیږي نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکه درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږم دنه مازړه تنګونم کوي دی پرسو وژنه نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وای کله کوم شرکت سره کار کوو خو بیا هغه ځینې احتیاطي توکي راکوي کنن په خپل پیسو نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټو ماتو ول نه چې ځنی کاری لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا نه کې چو لاسو د دستانې چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمګه ټیکادار سره موږ ته ویل تر اوسه شي نه نې دی وروړي خپل هم ګور سات پدا چې 300 روپے دړي په دې 300 روپے ما زمګه اصل په هوټل کې درمې 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وکړو دې ما دې ځان ته سامان و
لاړ کی صدو منی ختم شوم تر شو جانا زما د ډيري غريبينه
چې خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککله نه کې پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینې ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوږیږي
ما یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو ملګری راغله پر خندل بیا مان اکسنه وی سل نو ملګری ته خو خدل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدل نه سوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر ساعت کو سوک خلک خندا ته وګورن نو د سکش نه چې ځان ته بېده
حمزولو سمی ولا بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله می چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړ کلک خولۍ پر سر وا شین یونیفورم یې پتن وو او د سکش په لاسونو وو د ویل
سوک چې نه په سر یې پوشه دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیر راته وی چې باید خولۍ او داغه موږ سره پاره درکړی دي دا وی کړ دویم ځلې ګیر کړو بیا کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د پاره د سر حفاظت د پاره زمونږ خپل ګټه د سکش او د خولۍ انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچیدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګ ته غوږوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesang تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننې خبرونه پیلوو روان خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره ملوسی د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري د دې وزارت موین عبدالبصیر سرور ویلي امیر روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت کیږي او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی دی خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لخه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجی وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دی راوګرځوي خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي فشار ټیټ او سر ور باندې ګرځي دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کېدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي
اوس ماشوم په ناسته روزه یم همداسې یم سسته پسته یم همداسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي بېخي چې کېدی نسم هسې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټي نسم په سترګو تراګمې راځي سې جګېږم کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یم.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله، او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای ایوانان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلي دي. دوه ایوانان مې راوړي، یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېدی، خپل لاسو به مې سستي کوله، کور مې زموږ دغه رسې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. انسان یو ښه خوراک یو ښه چکا کوکي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم. شکر دی خپل روژې مې په سر رسولې ښه وم، خدای پاک روا کړې ده. خو زموږ دغه خلک خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې موږ هر رقم به چې خپله روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات هغه په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولای شي چې یعنې پټه مخوري، دا کومه مشکلات نه دی. باید چې کور کې پټه وخوري، دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېر چې په مخ کې روژه وو. د خدای دپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته. خو بس کوم یو به نه د زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله. په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې، نه به یې خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه به څه پټه کړي. خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه به څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو ورندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خروله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خورا یې ډاکټران، کورنۍ خپله دا دوی نیسي، ضعی پچې نیسي. دلې مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي. مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خوندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه. ورندارګانې خویندې مې ټولې رژوې نیسي، یوې صبر نه ده خوړل. ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، داسې ضعیفه کېږي، وایي چې نه موږ نسو. کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که میرمن څومره ضعیفه هم وي، مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خوارانه ډېر مشکلات لري، نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري. اوس زه حامله داره یم، یوه غذا وخورم، کبي خوریم، بیا نور سره کورنۍ جنجال کوي، خواښ یې ورورګان یې چې روزه دې وخوړه، خواښ یې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله. داسې خو نه و چې موږ تاسې نازولې یاستئ، روزه ولې خوري؟ کبي خوري، بیا سم شی نه یي چې وي خوري. خواښ یې ورته وي دا کارونه خو د کور موږ هم کول، موږ خو روزه نه خوړله، یا مې بچۍ به نه سو. دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري، وایي نه اوبال ده نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود 300 تر 500 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. یا په دې معنا هم میندې چې که درې وخته خواړه خوري، نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، الوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي. خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولی هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولی چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف راغټیږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري.